دا مشال ریډیو دا او زه بشیر ګواخ ستاسو کوربه یم. دا مشال ریډیو په دې خپرونه کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. له 12 څخه تر 1 بجې په دې خبري غړې کې به انیسا جمل را سره یې غبت است خبرونه وړاندې کوي. خو دا غي علاوه تاسو ته لسمی او نړۍ بیلابیل رپورټونه دراورو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي او یو نیمه مرکه هم په دې غړې کې لرو. خو اول به له انیسا جمل څخه خبرونه وورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د شمالي وزیرستان د دکبلی خلکو نن مرحله واره واپسی شروع شوې ده. د کراچۍ ښار په بیلابیل افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي دي او د انډونیشیا په سماټرا کې د یوې الوتکې راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. چارواکي وایي چې نن د شمالي وزیرستان د میرعلي ایدک قبیلې د خلکو مرحله وار واپسی شروع شوې ده. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ایچ چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن د ایدک قبیلې سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او له سبا څخه به یو نیم سل کورنۍ په مرحله واره توګه خپلو سیمو ته ورځي. نن مشال ریډیو ته د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ویل چې په بیرته ستنېدو ډېر خوشاله دي.
الحمدللہ میش پدے بندے نن ڈیرہ دے خوشی اظہار دا چمی نن روان کی شری شوی دو ول کسرنگے چوک مت وچ 90% 95% وزیرستان ایریا کلیئر شوی دو میں میش دا ہمیں اپیل دا کسرنگے چے دا کلیئر شوی دی دار ون شول داسے دا میش دا نیرہ دوڑ کوم چے دے تا دا ترتیب جوړ شي چے دا روان شي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو د رابطه کاري ادارې یا یو ان اچ په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړي چې د جون تر 15 نیټې پورې د شمالي او جنوبي وزیرستانو د خیبر ایجنسۍ شاوخوا 18,202 رجسټرډ او غیر رجسټرډ کورنۍ خپلو سیمو ته بیرته تللي دي او بیا د یادو سیمو تقریبا 2,95,245 کورنۍ چې د بې کوره شوو 80% جوړیږي تر اوسه د کډوالۍ ژوند تېروي. د پاکستان امنیتی چارواکو ویلی دي چې په بلوچستان کې 44 بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوال وجلی دي. په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزی دفتره پرین مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې دا شوی چې امنیتی ځواکونو د بلوچ میشتې اواران د مشکې سیمې په میهی کلی کې د عملیاتو پر مهال 44 بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوال وجلی او ګڼ شمېر نورې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې پیښه کې یو امنیتی سرتری هم وجل شوی او درې نور ژوبل دي. بلخوا د بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې لخوا رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دوی د ملیشیا ځواکونو تر شلو زیات سرتیري وژلي او پاکستانی ځواکونو بې ګناه خلک وژلي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیمپونو رئیس وایي د کراچۍ ښار په بیلابیلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي دي. د افغان کډوالو مشر حاجی عبدالله نن مشال ریډیو ته ویل چې د سخت ګرمۍ له وجې په مړه شوو شپږو افغانانو کې ښځې هم شاملې دي. نوموړي زیاته کړه
کې په دې علاقه چې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد سورابوت دا میټري په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. هغه هم تقریبا د شپېتو 15 یو څو څلور کسان مخکې وو. په دغه دوه ورځې کې یو دوه بیا هم وفات شوی ده.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ په دوره دي او هلته به د ګرمۍ له وجې د مړه شوو خلکو د امنیت او د بجلی په بحران خبرې کوي. د امریکا دوه سینیټرانو دغه کسانو د بریت په اړه د پاکستان حکومت نه ځواب غوښتی دی چې د ملالی یوسفزی د وژنې هڅه یې کړې وه. سینیټر مارکو روبیو او باربرا باکسر د جون په 9 نیټه په امریکا کې د پاکستان سفیر ته د یو خط له لارې په 10 مشکوکو کسانو کې د 8 کسانو په بریت اندېښنې څرګندې کړې. یادو دواړو سینیټرانو چې د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې غړي هم دي ویلي چې دوی د پاکستان حکومت نه دې لړکې د هڅو زیاتولو او مجرمانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د اپریل په میاشت کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی و چې 10 مشکوکو کسانو چې په 2012 کال کې په ملالہ یوسفزی په برید کې شامل وو مجرمان ګرځول شوي دي او د 15 کلونو سزا ورته ورکړل شوې ده. خو په دې وروستیو کې په میډیا کې داسې خبرونه راغلل چې په دغو 10 کسانو کې 8 تنه بری کړل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حملې غندنه کړې ده. درګ د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله ویل شوې دي پروژې میاشت کې داسې کار د انساني او دینی ارزښتونو خلاف دی. خبر پاڼه زیاتوي په پرونی حمله کې لږ تر لږه 2 عام وګړي وژل شوي وو او 12 تنه نور زخمیان شوي وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو پرون د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر اوومې نیټې پورې نور وخت ورکړی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې کومې موافقې ته ونه رسېدل او پریکړه یې وکړه چې د جولای تر اوومې نیټې پورې به خبرې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه ویلي دي، دوی د لومړۍ نه ویلي وو که چېرې له ایران سره موافقه د اطمینان وړ نه وي نو دوی د خبرو څخه وتلی شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویلي دي چې د معاهدې پر سر خبرې حل شوې دي، خو اوس هم پر ځینو خبرو اختلافات موجود دي. چارواکي وایي چې د انډونیشیا په سماټرا ټاپو وسما کې د استوګنې په یوې سیمې د الوتکې راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. تېر ورځ په میدان ښار کې د پوځي الوتکه د تباه کېدو نه وړاندې لسنو ودانو سره هم وجنګېده. د فضایي ځواک مشر ویلي دي چې د حادثې په وخت په الوتکه کې 113 کسان ناست وو. نوموړي زیاتوي باور نه لري چې په دې کې به کوم تن بچ پاتې وي. د فضایي ځواک مشر وایي چې پایلټ د وړاندې نه د تکنیکي مسئلې خبر ورکړی وو او اډې ته یې د بیرته تللو ویلي وو. او وروستۍ خبر دا چې رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 1200 قیدیان چې د القاعده مشکوک کړي هم پکې شامل دي، د یمن د جنوبي ښار تایز له مرکزي زندانه تښتېدلي دي. چارواکي وایي چې د جیل د ماتېدو دا پیښه پرون د شیعه حوثي ملیشو او د هغې د مخالفانو ترمنځ د نښتې له امله شوې ده. د لا تر اوسه څرګنده نه ده چې قیدیان څنګه تښتېدلي دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمدالله درته د کرنسو بی او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 144.15 روپۍ او 144.60 روپۍ. یو پاؤنډ 168.50 روپۍ او 168.90 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 10.80 روپۍ او 28 روپۍ. یو سعودي ریال 10.10 روپۍ او 10.15 روپۍ. یو افغاني 1.72 روپۍ او 1.40 روپۍ. او 268 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخیستل کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې زیات نه زیات 18 او کم نه کم 28، په بنو کې زیات نه زیات 18 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو ته خبرونه انیسا اجمل او احمد الله وړاندې کړه. مشال ریډیو ری په دې ګړۍ کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بېکوره شوې د شمالي وزیرستان د ایدک قبیلې خواوشا سل کورنۍ نن خپلو سیمو ته واپسې کوي. دوی ځینې غوښتنې لري.
حکمرانوں نے یقینی مش سرا ہوا دے کڑی ہوئے چپار سے دانش اسکول سسٹم دی ایجوکیشن دا وہ صحت چکیم پروگرام دی چاہا ہوا دے دی مکمل کو امیشتا آز ہوئی ایسا کے سامنے تکلیف دی.
په شخړو کې د ښکېلو ښځو لپاره د سواد د هغه دارالامان حال درکو چې بنیادی سهولتونه نه لري.
دارالامان زمونږ چې د سواد کم حالت دی نو هغه انتهایی بدتر دی او زناور د اوسېدو ځای هم نه دی چې انسان پکې زناور اوسی. په دې کې
د رپورټون تر مخه د پاکستان حکومت کوشش کوي چې د پخوانی بلوچ ریاست مشر خان افقلات په مرسته بلوچ وسلوالو سره خبرې وکړي او د ازادۍ له مبارزې راوګرځي. آیا هغه به مرسته وکړی شي؟
اوس که چیرې خان افقلات را هم سي خو د ده لپاره به دا یو مشکل کار وي. په خاص توګه د خان افقلات په خوله باندې دا امکان ډېر لږ دی.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته، موږ سره پاتې شئ. اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. لومبی رپورټ ته ورزو. نن د بنو له بکخیلو کم څخه د ایدک قبیلې له 4000 بې کوره کورنیو څخه سل یې خپلو سیمو ته واپس دي. دا خلک د قبیلې سیمو خواوشا لس لکه بې کوره شوو هغه قبیلو څخه دي چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. د دې خلکو واپسی اوس شروع شوې ده او تقریبا په 40 ورځو کې به مکمل شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یونوچا په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د تیرې میاشتې 15 تاریخ پورې لا هم خوښه 2,60,000 کورنۍ بې کوره دي. عمر دراز وزیر د ایدک قبیلې د خلکو د واپسۍ په اړه نور تفصیل لري.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا د شمالی وزیرستان میرعلي تحصیل ایده قبیله باقاعده واپسې نن شروع شوه چې سل خاندانونه به واپس ځي. دوی وویل دغه کډوالو واپسي لپاره یې تیاری کړې چې سهار شپږ بجې دوی ته د واپسي ضروري اسناد ورکولو لپاره راغلي. سبا نه به د واپسي په دغه مرحله کې روزانه په حساب سره یو نیم سل خاندانونه واپس ځي. د ایده قبیله دوه مشران نورعالم خان او احمد خان وایي پر واپسي خوشاله دي او غوښتنه لري چې ټول وزیرستانیان واپس ولیږل شي.
موږ ډېر د موجوده حکومت نه خوشحال دي، موږ یې ډېر خوشحال کړي دي. او باقي خبره دا ده چې دا سویه دغه او سرونه ته چې دا کومت منځای چې خامخا خپل وطن ته ولاړل، دا ډېر خلک ته، ډېر شریف خلک ته چې کوم اطمینان باندې غزار ویلي و خپل وطن ته د میر غوندې واپسي وکړو، لوړ شي میر به په ځای نه ډېر ښه شو.
وزیر دا وړ د میر مسلمان ورینه دي، و چې ټول مسلمان ورینه میر سره په اتفاق ټول لوړ شي شابه وي. میر دا نه ایداک سارته شوي چې ورسره چې کیمه دوکه نه ای درخیل نه اونسا یره د ټنډي سار رسه د تخیل رسه د ګورویک رسه دا خالق غون په خپزاد سره په خپل کې ریا بوتشي.
یو بل کډوال ډاکټر مصطفی وای حکومت چې خپل وعده پوره کړي او د دوی په تعلیم او صحت توجه ورکړي.
میژ چې د کیمن رونتیا شریدو ادا کې کوم میژ د فوج پاکستان او د حکومت پاکستان او ډېر مشکوري چې میژ نه خپل کې رتا او پاس رونی. میژ د حکومت نه دا هم طالبات دو د حکومرانونو چې کیمه میژ سره او د کړي وي چې پاس دانش سکول سیستم دی، ایجوکیشن دا او صحت چې کیم پروګرام دی چې هغه ودی د مکمل کو او میژ ته هغوی ایسا کې سم تکلیف.
تسلیم خان وای
الحمدلله میژ په دې باندې نن ډېر خوشی اظہار دا چې میر نن روانگی شری شوی دو ولا کسرنګ چې حکومت وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیئر شوی دو مې میر دا هم نه پیل لکه سرنګ چې دا کلیئر شوی دي دار ون شول داسې د میر د نړی دوړ کوم چې دې ته د ترتیب جوړ شي چې دا روان شي.
اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا شمالی وزیرستان ته کډوال واپسی روان کال د مارچ میاشتې یو درشمه نیټه نه شروع شوه چې تر اوسه پورې یو لس تحصیلونو کې یوازې د یو تحصیل سپین وام قریبا یو ویش سوا کورانی واپس لیگل شوی دی او شمالی وزیرستان نا بے کورا شوی دا ایف ڈی ایم ای سرا رجسٹرڈ شوی کڈوالو کورانی شمیرا دا یو لکش پک زرونا اوڑے دلے دے. شمالی وزیرستان میرعلي میران شاہ بویا او غلام خان سلور اغا تحصیلونا دی چرتانا چه پا مکمل توگا دا لکونو پشمیر خلق بے کورا شوی او یادو تحصیلونو کې د داوړو ټولې قبیله او وزیرو زنه قبیله میشتې دي. ای دک د میرعلي تحصیل داوړو اوله قبیله ده چې واپسی یې پیل شوه او پولیټیکل انتظامیه په وینا یادې قبیله سلور زرو کورانۍ نوم لیکنه شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له پاکستان آزادۍ غوښتونکي وی بلوچ ډلې او امنیتي ځواکونو یو بل ته په یوه نښته کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو دا وکړی ده. بلوچستان کې ملیشه ځواکونو ویلي چې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه بلتون غوښتونکي ډلې څوارلس کسان یې وژلي دي، خو دغه ډله بیا وایي چې وژل شوي کسان بلوچ ولسي وګړي دي چې پاکستاني ځواکونو پې بمباري کړې ده. په دې اړه د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشاو له مرکزی دفتره د سې شنبې په ماښام رسنیو ته په لیږل سوي خبر کې دا سوي چې ځواکونه یې د بلوڅ میشتي اواران د مشکې سیمې په کلي مهي کې د دریو قمندانانو په شمول څوارلس بلوڅ بلتون غشتون کې وسلوال وژلي او ګڼ نور یې جبل کړي چې د ځواکونو په خبره پکې د دوی یو سرتیری هم وژل سوی او درې نور جبل سوي دي. د ملیشو له دې خبر پاڼې سره سم ځواکونو یې د سې شنبه په سهار وختي مهال په یاده سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي چې تر شپې ناوخته یې دوام لاره او پکې یې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د وسلوالې ډلې د درې مهمو قمندانانو په ګډون د 14 وسلوالو د وژلو دعوا کړې. ځواکونه زیاتوي په وژل سویو قمندانانو کې د یادې وسلوالې ډلې د مشر ډاکټر اعلی نظر ورور قمندان سفرخان او خوریي قمندان شهک او په ټپیانو کې یې قمندان بالاچ او شاهجهان شامل دي. د ملیشاو ځواکونو د دغې خبرپاڼې له مخې په دې عملیاتو کې د کورنیو چارو د وزارت لخوا له ځواکونو سره د هلیکوپټرو کومک هم کېده، خو بلې خواته د بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا بیا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د ملیشا ځواکونو دا ادعاوې ناسمې بلل سوي او زیاتوي د دوی لخوا د ملیشا ځواکونو تر شل زیات سرتیري وژل سوي او د دوی غاړې ته یې وژل سوي او ټپیان بېګناه ولسي وګړي یاد کړي. بلوچ لیبریشن فرنټ زیاتوي پاکستانیو ملیشاو په کلي بمباري کړي او د ډاکټر اعلی نظر ورور چې ځواکونو قمندان یاد کړي د دوی په خبره یو شوون کوي. یاده وسلواله ډله زیاتوي د ملیشاو تر بمباري وروسته ډیرای کلیوال چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان سوي او ځواکونو یې کورونو ته اور ورته کړی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو د همدې سره تړلې یو ریپورت دراورو د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د پخوانی بلوچ ریاست مشر خان افقلات میر سلیمان داود جان د بلوچستان حکومت له پلاوي سره خبرو اترو کولو ته سلا شوی دی. نوموړی په 2006 کال کې لندن ته جلا وطن شوی و او کوشش کاوه چې د بلوچو پخوانی ریاست قلات بیا بحال کړي. حکومت هڅه کوي چې د میر سلیمان جان سره د خبرو اترو د لارې په بلوچستان کې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې روان د بلوڅو یاغیتوب ختم کړي، خو آیا میر سلیمان جان به په دې کې اغیزمن رول ولوبوي؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په لندن کې میشت میر سلیمان داود جان زوی پرنس محی الدین بلوچ تصدیق کړی چې پلار یې د بلوچستان حکومت له ډلې سره لیدو ته رضا سوی دی. میر سلیمان جان په 2008 کال کې هغه وخت جلا وطنه سو کله چې هم د دې کال په 28 نیټه په کلات کې د بلوچو یوې لویې جرګې فیصله وکړه چې نوموړی دی لندن ته ولاړ شي او له هغه ځایه دی د قلات ریاست بحالولو لپاره د انصاف په نړیوال عدالت هیکي مقدمه وکړي. قلات ریاست په 1948 کال کې په پاکستان کې زم سوچ پاړای بلوچستان داوه کوي چې اسلام آباد دوی په زور په ځان کې شامل کړل، خو پاکستان وایي چې د میر سلیمان داود جان پلار د یو تړون لمخي ریاست زم کړی وو. خو کله چې په 2008 کال کې د بلوچستانو یو مشر نواب اکبر خان بوکټي د فوجي عملیات پر مهال ووژل سو، نو په دې صوبه کې ازادي غوښتونکو د 5 ځل لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاوایی د بلوچستان سینیر وزیر میر اسرار الله زهري تېره ورځ شاوخوا یو نیم ساعت له میر سلیمان داود جان سره خبرې کړي او هڅه کوي چې هغه دې ته تیار کړي چې بیرته راسي او د صوبې په امنیت کې خپل رول ولوبوي. نوموړی وایي که حکومت بریالی سو نو دا به ډېر مهم پرمختګ وي.
که حکومت په دې کې بریالی سي چې د خان افقلات سره دوی د خبرو اترو یو سلسله شروع کړي، نو دا به یقینا د حکومت لپاره، د سټیټ لپاره دا به یو شی ډېر اهم وي. ولی خان افقلات که څه د ټوپکانو خلق کم لري، یعنی وسلوال خلق کم لري، خو یوه خبره دا ده چې دی یو سیمبل دی، علامت دی د کلات سټیج، د کلات ریاست.
د بلوچستان په وسلواله مبارزه کې درې شخصیتونه ډېر ارزښت لري. په دې کې په لندن کې میشت هیربی آرمري، په جنیوا کې میشت برهمداغ بوکټي او په بلوچستان کې جنګیدونکی قمندان ډاکټر اعلی نظر بلوچ شامل دي. سید علی شاوایی که حکومت د دغو درې واړو خبرو اترو میز ته په راوستلو کې کامیاب سو، نو شایي بیا په بلوچستان کې د امنیت وضع ښه سي.
د دې سره سم چې کوم دا وخت تاوتریخوالی دی یا د امنیت وضع کومه خرابه ده په بلوچستان کې، نو د دې د سمولو لپاره دوه ګروپ چې دي هغه ډېرې اهم دي، بلکې درې. په هغو کې یو دا دی چې باید چې هیربیار مریض سره او برامدغ سره، ډاکټر اعلی نظر سره، دا ګروپ چې دي د دې سره هم چې خبرې وسي او دوی ټیبل ټاک سره راشي، نو د هغه څه بعد په بلوچستان کې چې کوم د امنیت وضع خرابه ده، نو هغه چې ده هغه بیا برابرېدلی شي.
که څه هم میر سلیمان داود جان خپله وسلواله ډله نه لري، خو په عمومي توګه ده ته بلوچستان ډېر د قدر په سترګه ګوري. پوښتنه دا ده چې آیا دی به پر وسلوالو او د هغو پر مشرانو اثر و نفوذ ولري؟ په کوټه کې خبریال ایوب ترین دغه سی فکر نه کوي.
اوس که چیرې خان کلات را هم سي، خو د ده لپاره به دا یو مشکل کار وي. چې ډاکټر الله نظر چې دی هغه وسله کښېږ دي او خپل چې کوم مسله کسان دي هغه ودې ته تیار کړي او دی راشي و خبرو ته د خاص په خاص توګه د خان کلا په خوله باندې دا امکان ډېر لږ دی. خو البته که چیرې برامداغ بوکټي او هربیار مری او خان کلا تیارېږي نو د هغه وروسته بیا دا امکان زیات دی چې ډاکټر الله نظر هم و خبرو ته کښېني.
په بلوچستان کې ځینې نور کارپوهان دا فکر کوي چې د بلوڅو وسلوالو مبارزه اوس له قبیلو او قبایلي مشرانو د متوسطې طبقې ځوانانو لاسته لوېدلې ده، نو د دوی په اعتماد کې د اخیستلو پرته به ډېره ګرانه وي چې په صوبه کې امن راسي.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري. بلابل شخړو کې کیلو خزو لپاره د سواد په منګور کې یو دارالامان موجود ده. د دې ادارې ودانۍ ډېر خراب حالت کې ده او بنیادی سہولتونه پکې د نش برابر دي. دلته موجودو خزو مشال رډیو ته ویلي چې نه یوازې د دوی شخړې نه حل کیږي بلکې ځای کم او د خزو شمیر ډېر دی چې لوجې د ناروغیو د خورېدو ویره ده. په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکوونکې میرمنې پر حکومت نیوکه کوي چې د ډېر مالی فنډ باوجود هم په دارالامانونو کې د ښځو ستونزې نه دي حل کړي او سهولتونه ورته برابر کړي نه دي. نیاز احمد خان د سواد د غزې ته ورغلی او تاسو ته د دې دارالامان نور حال وایي.
سوات مرکزی ښار منګوره کې د دولت لخوا جوړ کړی شوی اداره چې پکې داسې زنانه چې کورنۍ شخړې لري او عدالت د تحفظ لپاره یا د مقدمو ترسره کېدو پورې په بند کې ساتي په داسې حال کې ده چې د کرایه ودانی لري. یو برخه کې پولیس او بله برخه چې صرف په څلورو کمرو مشتمله ده پکې د شپېتو نه زیاتې زنانه اوسیږي. دغه اداره چې ورته دارالامان وایي د انتظامیه تر مخه بعض وخت د زنانو دغه شمیره د سلو نه هم زیاته شي او د زنانو سره بچیان هم وي. په دارالامان کې بند زنانه د کورنو شخړو له وجې خپله پیژندګلو نه کوي. یوه پیغله چې د تیرو څو میاشتو راسې په بند کې دا په دا اړه وایي.
دلته کوم مشکلات کټونه راتم کم دي یو کټ کې عزت رته نه سمالي او چې بیماری یو تن ته راشي نه آزاد بل ته لګي او نو اوبو مشکلات راته باتھرومونه بند دي دارالامان زیرا یا بدل کی چې غټ دی او کټونه ادم راته راوړي.
دارالامان ته د رسنو غړي په داسې حال کې پریښو دی شول چې یو مقامی غیر دولتي ټولنې خویندو جرګې په دا اړه صوبای اسمبلی غړي ته شکایت وکړو او په ګډه دارالامان ته ورته د تلو اجازه ورکړو. په دغه بوقات د یادې شوې ټولنې مشر تبسم عدنان وویل
زوایم چې په دارالامان زمونږ چې د سواد کم حالت دی نو هغه انتهایی بدتر دی او زنج زناور د اوسېدو ځای هم نه دی چې انسان پکې زناور اوسې پدې کې او پدې کې ټول قصور چې دی هغه زه خپل ګورمنټ ته کوم چې هغوی د سره پدې باندې چېرته نظر ثانی نه ده کړې پدې نظر نه دی اچولی چې دا څومره سینسیټیو ایشوز دې ته راځي او څومره د سینسیټیو معاملاتو سره تړلې ښځې زنانه دې ته راځي او د هغو سره بیا ماشومان بچیان راځي او بیا چې دی نو بیا د هغه ماشومانو مستقبل څه دی د هغې سوچ هم د چا سره نشته. بیا داسې ښځې پکې دي چې د څلورو کالو نه دلته کې ناستې دي د هغوی د مسلو څه حل نه راوځي دلته کې. بیا داسې جنکۍ پکې هم دي چې هغه بالکل مینټلي دماغي طور سره هغوی ټیک نه دي سیټ نه دي نو زما په خیال د هغوی علاج چې دی نو ماته نه ښکارېږي چې په صحیح طریقه باندې کېږي.
منګوره دارالامان کې موجود مشرانو خبریالانو ته په دا اړه په ریکارډ د څه ویلو نه ډډه وکړه ولې په دغه موقع ځي د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم خان هم دارالامان په خپله ولیدو او وروسته یې خبریالانو ته وویل
ان شاء الله به امرجنسی کې بوله دا بلډینګ زه چینج کوم بل بلډینګ بولم ولا ما او ان شاء الله باتھرومونه بوتم ارنج کوم نور چې زمونږ حکومت ته ان شاء الله جنریټر بوتم ارنج کوم جنریټر هم نشته ګرمي ده ته ډېر پرابلم چې څومره زمونږ کېږي نو هغه پورې ان شاء الله تعالی زموږ صوبای حکومت په دوسر منګا کو هغه وجدا د ډېر غری غری په طبقه ما شومان دی بګی تاسو موقتل ما موقتل یقینو کده ما خوړل زیات خپه شو او دوه درې ګنټې ټایم په دیوان جوړو
درلمان کې موجود باز زنانه وای چې مقدمه په عدالتونو کې د مدیر سره روان دي او دوی په داسې حال کې ورځ شپې سبا کوي چې نه حکومتي ادارې او نه غیر دولتي ټولنې پوښتنه کوي دغه رنګه د کور خلق ورته هم په ښه نظر نه ګوري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د 2015-2016 کال بجټ کې جنوبی ضلعو یعنی ډیر اسماعیل خان، بنو، کوارټ، لکی مروت، ټانک، کرک او هنګو لپاره 5.5 ارب روپۍ ترقیتی فنډ بیل کړ شوی دی. په پارلیمنت کې د دغو سیمو استازي وایي چې دا پیسې ډېرې کمې دي او د دوی سیمو سره زیاتې شوې. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د خیبر پختونخوا د نورو ځایونو په شان دوی ته هم د مختلفو کارونو لپاره کافي پیسې ورکړي. زموږ همکار زلان یوسفزی په دغه نور تفصیل درته وایي.
د هنګو ضلع څخه د صوبایي اسمبلی غړي مفتي سید جانان مشال رډیو ته وویل چې د ګیس او تیلو په مت کې صوبې ته له جنوبي ضلعو څخه ډیره ګټه ترلاسه کیږي، خو له بده مرغه ټولو حکومتونو په ترقیاتي کارونو کې جنوبي ضلع له پامه غورځولي دي او موجوده حکومت خو ترقیاتي کارونه د یو څو ضلعو پورې محدوده کړي دي.
صوبے کی واحد اضلاع دی 29 ارب روپے تقسیم کال کے سرحل تھی اور صوبائی حکومت اور کری دا خو بد نصیبی دادا جنوبی اضلاع ہوتا کلام حکمران طبقہ غلی رہا خاص کر دا حکومت تقریباً حکومتی ارکان پخپل دی دی تعارف کئی دا بجٹ ہے یوں مشکون بجٹ تا ہو مطلب دا رسو اضلاع محدود بجٹ تا ہو.
لیکی مروت سخا دا صوبائی سملے غلی منور خان ایڈوکیٹ وائی چھ دا موجودہ حکومت دا انصافی له عمله د دې اسمبلی په تل د جنوبی ضلعو لپاره د ځان له صوبې په غوښتنه مجبور شوی دی.
اسمبلی کې د خپل کسان چې کوم د سره کولیشن بورډ مل کېږي هغه هم دا ناره کوي چې دا بانک د ډبل خلې ثوابې دی او نوخار دی بارا ده دا خپل نور صوبو دی بارا نور ضلعو دی بارا ده هم ما دی لکه دا خبره په اسمبلی په فلور باندې کړی و چې عربې نن لکه مطلب په اسمبلی فلور باندې خبره کوم چې جنوبی ضلع خپل صوبه په کار ده ولې شورا پر مطلب چې موږ خپل صوبا موږ خپل چې په لچې زمين نو مې لوسر نه موږ زومرا خپل حق نه ملایي.
خو بیا د کرک ضلع څخه د صوبایي سملي غړي ګل صاحب خان وای چې د کرک لپاره د ټاکلې شوې ترقیاتي فند څخه مطمئن دی.
خامخ خپل افورت خو وکي خپل مسله وا شاته مخ کې کین او هغه او به تا ته علاوه کار کوي چې خپل خطا په څور ته څوک نه ضروري نو فندونه نه څه نو څو حد پورې هو کېږي شي چې د حکومت پاین باندې هم مطلب چې کمې وي هغه شان انصاف نه شي او څه د ممبرانو کتنه لږي چې آیا دی یا خپل مشکلاتونه چې دي د پټای باندې بجټ نه مخکې هغوی ته دا مسلې مخکې کړي دي یاره دي مخکې کړي.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. د خیبر پختونخوا د کال 2015-16 په ترقیاتي بجټ کې د نوخار، سوابې او کوزدیر ضلعو کې د ترقیاتي کارونو لپاره نږدې 14 ارب روپۍ ټاکلې شوې دي او دې ته د پام وي چې په حکومتي اتحاد کې د دریو واړو ګوندونو مشران هم له دغه دریو ضلعو سره تعلق لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچو به چپه ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې وا پولیس د شکایت کاری کې اول درته پیایي دا چې تاسو بنایي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو ساسي په خوخه ساسو د سیمو د ستونزو په اړه رپورټونه جوړی کې ساسو په ځای کې کوم مسلې نو زمونږ تر غوګونو راورسوي. زمونږ خبريالان به کوشش وکړي چې دغه مسلې د چارواکو تر غوګونو ورسي او یو حل ورته پیدا کړي. د دې لپاره د فیسبوک د لارې راتلې سي موږ سره په ژوندو خبرونو کې راتلې شي او ټوټر لري دا غي لارې هم مشال ریډیو سره رابطه کوي. اوس د خبرونې نیمه کې 12:30 بجې شولې. لانی ساجمل د خبرونو لنډیز اورو.
د بنو بکاخیل کیمپ مشرانو ویلی دی چې د عدت قبیلې خلک به نن خپل سیمو ته ستنیږي. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن به د عدت قبیلې سل کورنۍ خپلو سیمو ته ځي او له سبا څخه به یو نیم سل کورنۍ په مرحله واره توګه خپلو سیمو ته ورځي. په کوټه کې د پاکستاني ملیشو له مرکزي دفتره پرون مشال ریډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو د بلوچ مشتې او اران د مشکې سیمې په مهي کلی کې د عملیاتو پر مهال څوارلس بلوچ بلتون غوښتونکي وسله وال وژلي دي. بلخوا بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې ویلي دي چې پاکستاني ځواکونو بېګناه ولسي وګړي وژلي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د کراچۍ ښار په بېلابېلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي دي. د افغان کډوالو مشر حاجي عبدالله نن مشال ریډیو ته ویلي چې په جلوهلو شپږو افغانانو کې ښځې هم شاملې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونۍ حملې غندنه کړې ده. د کابل په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه دوه وګړي وژل شوي وو او ولس تنه نور زخمیان شوي وو. د امریکا دوه سینیټرانو د هغو مشکوکو کسانو د خوشي کولو په اړه د پاکستان حکومت نه ځواب غوښتی دی چې د ملالۍ یوسفزۍ د وژنې هڅه یې کړې وه. سینیټر مارکو روبیو او باربرا باکسر د جون په نهویشتمه نیټه په امریکا کې د پاکستان سفیر ته د یو خط له لارې په لسو مشکوکو کسانو کې د اتو کسانو په بریت اندېښنې څرګندې کړې دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هېوادونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د جولای تر اوومې نیټې پورې نور وخت ورکړی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا، جرمني پرون په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په سر کومې موافقې ته ونه رسېدل. او چارواکي وایي چې د انډونیشیا په سماټرا جزیره کې په میدان ښار کې د الوتکې راپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه یو سل او دېرش کسان وژل شوي دي.
انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وایي. اوس به سراج زهیر درته د پاکستان د ځینو نننیو ورځپاڼو د ځینو اداریو غټ ټکي وایي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشیر کرس پڼه خپلې ادارۍ کې لیکي چې په کامی اکشن پلان باندې د عمل درآمد وروستو قانون نافذ کوونکو ادارو د پیښور د باچا خان هوایي ډګر خوښه میشت د اوو زرو نه زیات افغان کډوالو بل ځای ته د منتقل کېدو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې د قانون نافذ کوونکو ادارو دا فیصله په خپل ځای خو د حیرانتیا خبره دا ده چې له دې وړاندې هم آپریشن شوی دی، نو بیا دې خلکو دغلته څنګه اوسېدل شروع کړل؟ ادارۍ زیاتوي چې د پاکستان ادارې په تسلسل سره د سارنې عادت نه دي، خو کله چې چرته یو مسله راپېښه شي یا ورته سمدستي صحیح اطلاع ترلاسه شي نو دوی راویښ شي. هم په دې وجه اکثره وخت ترخهګر په خپلو مقصدونو کې کامیاب شي. بل پلو ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د کراچۍ په صورتحال باندې لیک کړی او وایي چې کراچۍ کې د لوډ شیډنګ او له ګرمۍ له وجې یو شمېر خلک مړه کېدل یو دردونکی صورتحال دی او د دې هر څه ذمهوار صوبایي حکومت دی. د ادارې په وینا چې سن حکومت له د سختې ګرمۍ او د شیډنګ د آفت له وړاندې ادراک کول پکار وو، خو المیه دا ده چې کله د ایمرجنسی صورتحال راشي او بحران را پیدا شي نو زموږ صوبایي حکومتونه بیا منډې تړلې جوړې کړي. خو د کراچۍ صورتحال دلته هم بدل دی. کله چې دا مسله رامنځته شوه نو سیاستوالو په یو بل باندې تورونه لګول شروع کړه او په دې مسله باندې سیاست کولو. دریا اخیری کې لیکي چې کراچۍ کې د ګل په ورځ نور ولس کسان له ګرمۍ مړه شول او دارنګ دا شمېره له څوارلس نیم سوو واوړېدله. باید چې صوبایي حکومت اوس د دې سبق واخلي او د لوډ شیډنګ مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي او د دې سره سره نور نظام هم سم کړي چې راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې لیکلي چې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان او هندوستان د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي خو د دواړو هیوادونو ولس غواړي چې د دواړو غاړو ترمنځ اړیکې ښې پاتې شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د ګل په ورځ د افغانستان په پروان ولایت کې د یو جنگ سالار د وسلو پر یو ډیپو امریکایي ځواکونو له دې وجې حمله وکړه چې د دوی په خبره برید یې د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی و. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیسا اجمل وایي.
فورن پالیسی مجلې کې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ د ټکو جنگ بیا زیات شوی دی او دواړه هیوادونه د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. مقاله لیکي په مه میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او یو لوړ پوړي پوځي چارواکي د هند پر استخباراتي ادارې را تور پورې کړو چې په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي. مجله لیکي دا معامله هغه وخت نور هم ګرمه شوه کله چې د هند د دفاع وزیر په څرګند ډول د هند مخالفه او د پاکستان ملاتړي جهادي ډلو پر ضد د وسلوالو د کارولو پالیسي اعلان کړه او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلادیش د سفر پر مهال پر پاکستان تور پورې کړو چې دا ترهګري پر مخ وړي او تا مشکلات جوړوي. مجللی کې د دې منفی اندازو باوجود د هند او پاکستان اولس د دواړو هیوادونو ترمنځ امن خې اړیکې او د مذاکراتو زیاتې دل غواړي. مقاله لیکي په 2013 او 2014 کالونو کې د شوې یوې سروې تر مخه شاوخوا 40% د هند او 90% پاکستاني وګړو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول مهم دي. د سروې په حواله 53% هندي وګړي او 84% پاکستانیان د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د زیاتو خبرو په حق کې دي. د 2013 کال په سروې کې ویل شوي دي چې 80% هندي وګړي پر دې رضا دي چې د لوی ځواک په توګه هند له پکار ده چې د امن او سولې په لور لومړی قدم پورته کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د چارواکو ځایي خلکو په وینا د ګلپرست افغانستان په شمالي ولایت پروان کې مظاهره کوونکو لاغیرستو لویه لاره وتړله چې امریکایي ځواکونو پر یو کلي برید وکړ او د وسلو یو ډیپو یې ویجاړ کړ. مقاله لیکي دا برید د دوشنبې په ورځ پر داسې مهال شوي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې افغان ځواکونو ته د سلام مشورو په کارونو بوخت دي او په ګوته کړل شوو ترهګرو کاروایانو پر ضد عملیات کوي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنگي ماموریت د ختمېدو اعلان کړی دی. مقاله لیکي د ناقانونه ملیشو وسلوال فعالیتونو د لمین زوړلو لپاره د یوې اوږدې مودې د عملیاتو باوجود هم هغه وسلوالي ډلې چې له القاعدې او طالبانو سره ایس اړیکې نه ښکاري اوس یې هم امریکایي ځواکونه د یو لوی ګواښ په توګه ګڼي. پخوانیو قمندانانو ځایي مشرانو تور پورې کړی دی چې دې برید ته سیاسي ملاتړ ترلاسه و یا دا هم کېدای شي چې دا د تېر کال د انتخاباتو وروستو د پیدا شوي بحران بدله وه. خو په عین حال کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په پروان ولایت کې دغه برید د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن به له داسې موافقې بوزي چې اټمي وسلې ته له رسېدو څخه ایران نشي منی کولی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټمي پروګرام په اړه مذاکره کوونکو پرون د روسي موافقې لپاره نوی ضرب الاجل د جولای 8 تاریخ ټاکلی دی. د مخکنی مهالویش پر اساس دا موافقه باید د جون په 13 اخیری شوه وی. خو امریکایي چارواکو پرون وویل چې مذاکره کوونکو ځان ته یوه اونۍ اضافي وخت ورکړی دی او ضرب الاجل یا ډیډ لاین یې نوی کړی دی. فرشته جلازی په دې اړه نور تفصیل لري.
باراک اوباما پرون ویل چې واشنگتن غواړي د اټومي وسلو له جوړولو د ایران مخنیوی وکړي او له داسې موافقې چې واشنگتن خپل دې هدف ته ونه رسوي وتلی شي.
Nuclear negotiations is not to
د مذاکرو هدف دا نه دی چې پر باور او اعتماد تکیه وسي، بلکې دا دی چې یو ثابت میکانیزم جوړ سي او اټومي وسلو ته د ایران د رسېدو مخنیوی وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقه چې د روان کال په پای کې سوې وه واشنگتن خپلو اهدافو ته رسوي. ولسمشر اوباما د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش او څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې ایران باید خپلې ژمنې ترسره کړي. له بله پلوه د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې مذاکرې جدي مرحلې ته رسېدلې دي. محمد جواد ظریف باور څرګند کړ چې له نړیوالو قدرتو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې پرمختګ ممکن دی، خو ټینګار یې وکړ چې سیاسي ارادې او زیات کار ته اړتیا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په ویانا کې د دغو مذاکرو د څرنګوالي او په دې خبرو کې د تهران د دریځ په ارتباط خبریالانو ته وویل:
من فکر میکنم این واقعیت رو طرف مقابل هم درک کرده.
زما په باور مخالف لوری پوهېدلی چې له ښې موافقې پرته او د ایران د ولس حق ته له پاملرنې پرته موږ نسو کولی چې داسې یو موافقه چې اوږده موده پر ځای پاته سي ترلاسه کړو. په ویانا کې په پرونیو مذاکرو کې د امریکا، روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون درلود. غربي هیوادونه ویر لري چې ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي، خو تهران وایي چې د دوی اټومي پروګرام د سوله ییزو اهدافو لپاره دی او د غربي هیوادونو ادعاوې ردوي.
د فرشتہ جلزی رپورٹ مورید چې د ایران او د امریکای د اټمی کوم مسله چې راپورته شوې ده د ایران د اټمی پروگرام په اړه د موافقې ته د رسیدو په اړه. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. اردن کو تاسې مشال ریډیو اوریو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دی او لکه څنګه چې تاسې واردل په مشال ریډیو باندې تاسې ته بیلابیل رپورټونه نشر کیږي په دې کې سیمه ایز رپورټونه هم او همدارز نړیوال رپورټونه هم زموږ په ویب سایټ باندې هم دا ټول څه تاسو لوستلی شئ. ولته ویډیوز هم شته دی او دا ټول خبرونه چې نشر کیږي دا په آډیو شکل کې یا په غږ شکل کې هم هلته پرتی دي. تاسې کولی شئ ځان د پاره ډاونلوډ کړئ کوم خبرونه تاسو نه تیر شوي نو تاسو هلته بیا اوریدلی شئ. اوس یوې مرکې ته ورځو. د پاکستان پخوانی ډیپلومات او د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي په دې وروستیو کې د افغانستان په پارلماني برید او د دې هیواد په نورو سیمو کې د طالبانو مخ په زیاتېدونکي فعالیتونه ښیي چې د یاد دواړو هیوادونو حکومتونه په دې سیمه کې د ترهګرۍ د له منځه وړو کې جدي نه دي. د ده په خبره مخکې له دې چې داعش وسلواله ډله یا اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې مضبوطه شي وس پاکستان سره ښه موخه ده چې افغانستان له لاسه ورنکي او د ده په خبره کچېرې داسې وشول نو داعش ډله چې سیمه ییز قوتونه یې د خپلو ګټو لپاره کارولی شي پاکستان او افغانستان به بیا د دې جوګه نه وي چې د دغې ډلې مخه ونیسي. نوموړي په دې اړه باندې یوه مقاله هم لیکلې وه چې زموږ همکار اسرار العالم مومند ورسره په هغې اړه مرکه کړې ده.
وره د مونږ د افغانستان تعلقات د اشرف غنی صاحب د پاکستان د راتلو نه بعد ډېر خروان شوي وو. خو چې دا څه پېښه په کابل کې وشوه په پارلمان باندې حمله وشوه د هغې نه ریاکشن وشو او بیا د هغې نه بعد د هغوی وزیر داخله خپله د پاکستان دوره ملتوي کړه. نو د دې وجه مې ووایي چې که دا اړیکې همدغه رنګ منځ ته راځي نو مونږ به افغانستان سره خپل تعلقات مغز په مثبت لار قائم وساتو کنه ځکه چې دواړو هیوادونو یو بل ته دا ډاډګیرنه ورکړې وه چې د یو بل خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالیږي او بلکې زموږ صدر اعظم خو په کابل کې د طالبانو په افغانستان کې حمله هم وغندلې. نو د دې نه دا خبره واضحه وه چې دوی به خپل کوشش کوي چې د افغانستان د پاکستان دوستی د امن په لاره پر مخ بوزي.
دغه د سولې خبرې چې کومه دي د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هغه کې پاکستان مثبت رول ولې نشي لوبولی؟
ګوره دا مشکلات په دواړو هلته خلک د پاکستان خلاف او دغه رنګ افغانان وایي چې په پاکستان کې خلک ناست دي زموږ خلاف کار کوي لګیا دي. نو یا خو دې دواړه هیوادونه دا وکړي چې د دې دواړو ګروپونو دې راولي منځ ته د خبرو اترو په لار دې دا معامله سمه کړي او که دا نشي کولی بیا دواړه هیوادونو ته پکار دي چې دوی د دواړو هیوادونو سره د جنگ کولو نه لگ رائے سار کی او دے سل دلارے دا دے مسئلے حل کولو تا لار ور کی. نو دارن کو ہم نشی کے دے چھ پیو طرف تا وائے چھ زبا ہر گاما خلم چھ ما دا تعلقات پا خلارا روانی او پا بل طرف آن دا گراؤنڈ سا فرق وینه نه چې راشي نو ګراوند ریالټیز بدلول پکار دي.
ایاز وزیر صاحب چې څنګه تاسو خپل لیکنه کې ذکر کړی دي چې دا د پاکستان سره ډیره خموخه ده چې دا د لاس ورنکی ځکه چې په دغه سیمه کې وس نور وسلوالو سربیره داعش هم راغلی دي نو کله دې لږ وضاحت وکړي.
غیر خلک غیر ملکونه چې د پاکستان د افغانستان د مرکزي مخالف دي نو هغه به هر موقع چې په لاس ورته راځي هغه که داعش وي او که هر څوک وي چې په دې کې خرنډونه اچولی شي هغه به استعمالوي. نو ما په دې لړکې ووایي چې حالات صحیح نه دي. خدای دې نه وکړي که د پاکستان د افغانستان تعلقات خراب شي نو تورو جنډو ته هم ډېر ځای ملاویږي او دا تورو جنډې به بیا دواړه هیوادونه
د مشال تر رڼا لاندې دا داویداری غلطه دا چی بینده شدگردی مکمل ختم
افغانان سوال بیشک چپا
دیر سخت راگانی تیران یه هر چکنی
سوال دوست مکالنه مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدونکو دا بحث تاسنن وړاندې کیږي. کراچۍ کې ل شاوخوا دوو کلونو راهیسې د رینجرز ځواکونو په مشرۍ د نا امنیو او تاوتریخوالي ضد عملیات روان دي، خو په دې وروستیو کې ځینې ګوندونو په ځانګړي ډول ام کی ویم او پیپلز پارټۍ پر عملیاتو انتقاد کړی او دریځ لري چې دا عملیات یو اړخیز دي او دوی په نښه کوي. د پاکستان واکمن بلکې په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نون ګوند د دې ګوندونو تورونه نه مني او وایي د امنیت تر ټینګښت به عملیات دوام ومومي. د پامیر ساحل په دې رپورټ کې اورو چې د کراچۍ عملیاتو اصلي مقصد څه دی او ډېره ګټه یې چاته رسي.
په کراچۍ کې له مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد د رینجر ځواک عملیات روان دي چې ورباندې ځینې ګوندونه لکه ام کی ویم او پیپلز پارټي نیوکې کوي. د شنونکو په اند دې عملیاتو یوازې د کراچۍ په سطح نه بلکې د پاکستان پر کچ یو ډول سیاسي کړکیچ پیدا کړی دی او د مسلم لیگ نون، ام کی ویم او پیپلز ګوند ترمنځ یې فاصلې هم پراخې کړې دي. د دې بېلګه د ام کی ویم مشر الطاف حسین وروستۍ ویناګانې دي چې پکې هغه د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو خبره کړې او څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي داری هم په خپل وینا کې پر پوځ او سکیورټی اسټابلیشمنت شدید انتقاد وکړ چې وروسته ورباندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون راغی. کراچۍ میشت خبریال او شنونکی ضیاءالرحمن رحمان وایي اصلا د کراچۍ ټولو مهمو ګوندونو ام کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نیشنل ګوند د ناامنیو ختمولو په موخه د عملیاتو ملاتړ کړی و او په دې لړ کې پر یوې موافقې لاسلیک هم کړی و. نو پوښتنه دا ده چې ځینې ګوندونه ولې اوس د دې عملیاتو خلاف دي. ضیاءالرحمن رحمان وایي ځینې ګوندونه دریځ لري چې دا عملیات بے طرف
فوج کم لاندې د ریډ لګر انجر د ګورنمنت کرښې شروع کوو پرشن شروع کوو نو د خلکو په کوم خلک نیول کیږي، د پټو همدردان د پټو غړي نیول کیږي، نو د لپاره دوی اعتراض کوي چې دا پرشن 22 ته او دا پرشن موږ خلاف ته دی. او اگر تو ګورې تقریبا د ټولو پټو خلک نیول شوی دي، کم چې په مختلف جرایم کې ملګری سو لکه کلینګز کې، بدخورې کې، پیپلز پارټي د ام کی ام د ان پی سندي کوم پرسانو سونه طریقه
ک یوې خواته ګوندونه سلا شوی ول چې په کراچۍ کې د عملیات وشي او وسی مخالفت کوي او ګواښونه کوي، نو د کراچۍ د عملیاتو ګټه چاته رسیږي؟ د سیاسي چارو پوه او خبریال علي ارقم وایي کراچۍ لوی کاروباري ښار دی چې پکې هم په رسمي اقتصاد او هم په نارسمي کاروبارونو کې د ټولو ګوندونو، ډلو او ادارو خپل ونډه ده.
کراچۍ خو کمرشل ښار دی، دلته کې د یو ډېر غټه پیمانه باندې یو طرف ته فارمل سټرکچر دی، بل طرف انفارمل ډېره غټه اکانومي ده کنه. نو دا ټول په هغې کې فریق دي، لکه مثلا څه طریقه باندې در هغې بینیفیشری دي که دا پولیټیکل پارټیانې دي او په فوج او رینجرز به ذاته خود دي کنه. لکه رینجرز دلته کې کنسټرکشن بزنس کې بایر کنسټرکشن مټیریل چې کوم دی د هغې کمپنۍ خپله رکړې ده، هغه به ذریعه باندې هغه ځان نه هم استعمال او کمرشلی مارکیټ کې هم پرووایډ کوي. د رینجرز دلته کې په کراچۍ کې خپله سیکورټي لایسنس سیکورټي کمپنۍ ده چې کوم هغه سیکورټي ګارډ مختلفو ادارو ته او بزنس انټرفیس ته فراهم کوي. زما خیال خو ذاتي دا ده چې دا ټول هم د ریډ اسوسیشن دی، لکه د خپل شیر د بڑاوالو د خپل سیر د بڑاوالو یو تګودو ده، یو کوشش دی.
خو خبریال او شنونکی ضیاءالرحمن له علي ارقم سره موافق نه دی، وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په هغه ښار کې د سیاسي ناامنۍ لویه پیښه نه ده شوې. ضیاءالرحمن زیاتوي کاروباریانو هم پر امنیتي ادارو فشار زیات کړی و چې د ښار د امنیت وضع دې ښه کړي. نو که څه هم ام کی ویم د مهاجرو، پیپلز ګوند د سندیانو او بلوچانو، ای این پی د پښتنو او سنی تحریک د بریلویانو په سیمو کې نفوذ لري او د خپلو خلکو ملاتړ ورسره دی، خو د عملیاتو تر ټولو زیاته ګټه ولس ته رسي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سادہ دا سلطنت ہو پیخاور کو زبردست زہ ہو اگر تب دی دوی دا گلن و خان
یخنیانوں کے با دا دے ونٹر کیپیٹل چھو نا پیخاور اور سمر کیپیٹل کابل ہو
د هر گل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری چې د کینیډا شهریت هم لري د تیر په شان یو ځل بیا پاکستان ته ورغلی. که څه هم نوموړی وایي چې دا واري ایجنډا په ملک کې جمهوریت او جمهوري ادارې پیاوړي کول دي، خو د ځینو سیاسي ګوندونو غړي د هغه په نیت شک لري. دوی وایي چې قادری د تیر حکومت وخت په شان یو ځل بیا غواړي چې جمهوري حکومت کمزوره کړي. قادری د منهاج القرآن ادارې مشري هم کوي چې له وجې په زرګونو پلویان لري. په اړه د اسرار المومند رپورټ اورو.
ان شاء الله کل شام یا پرسوں صبح حکومت بدل چکی ہوگی، حکومت بدل چکی ہوگی.
د غږ د پاکستان د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری وو چې ویل یې سبا له بعد د پاکستان حکومت بدل شوی وي. نوموړي دا خبرې په کال 2013 کې د هغه وخت د جمهوري حکومت پر ضد د درنې ګډونوالو ته کړې وي. همدارا څرګندونې قادری په کال 2014 کې هم د مسلم لیګ نون د حکومت پر ضد درنه کې کړې وي. تل قادری اوس یو وار بیا پاکستان ته ستون شوی. که یو خوا د نوموړي ویان رحیق عباسی مشال ډو ته ویلي دي چې دا وار د تل قادری ایجنډا په ملک کې جمهوریت او جمهوري ادارې پیاوړي کول دي، نو بل خوا بیا د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې قادری دا وار بیا د ځینو قوتونو په ایجنډا د جمهوریت د له منځه وړلو لپاره راغلی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر پرسیب خټک چې د پیپلز پارټۍ د پخواني حکومت او تل قادری ترمنځ یې په سوله راوستو کې رول لوبولی وو، وایي د تیر په څیر قادری بیا د کومې منفي ایجنډې سره پاکستان ته ستون شوی.
اصلي چې تر قادری صاحب داسې ډېر سنجیده سیاسي لیډر نه دی، هغه وقتاً فوقتاً چې پاکستان ته راځي نو هم دلته دی لپاره نه راځي چې دلته کوم سیاسي خدمت وکړي یا پارټۍ جوړې کړي یا خلکو ژوند کې بدلون راولي. اکثر یو نه یو سیاسي ایجنډا د هغه مخکې وي او اکثر هغه داسې وي چې ایجنډا ورله چا ورکړي وي په جیب کې ورته چوری به ودي راشي. زیات وخت بهر تېروي، مطلب که سړی او بیا د سیاسي پارټي خو ډېره خصمانه غواړي، پالنه غواړي، روزنه غواړي، ګرځېدل غواړي، مسلسل خلکو کې موجودیت غواړي، نو دې هغه کار نه شي کولی. خو دا وقتاً فوقتاً چې راځي نو همیشه چې راغلی دي نو څه نا څه ایجنډا څه نا څه پروګرام یې په جیب کې راوړی دی، نو کېدای شي چې هم څه پروګرام ورته وي. دې مثبت سیاسي رول نه شي لوبولی، یقیناً چې رول به منفي وي.
همدارا څرګندونې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر عثمان کاکړ هم کوي او تور لګوي چې قادری د پاکستان استخباراتي ادارو د دې لپاره راغوښتي چې په حکومت فشار واچوي چې دارنګ خپلې پرېکړې پې ومني.
خبره دا ده چې قادری خو نو پر یو خاص پلان باندې چې د جنس ادارې راغواړي، پر خاص موقع باندې راغواړي، پر منتخب حکومت باندې چې د جنس ادارې فشار اچي نو قادری رامخته کړي. که د عمران خان سره ملګری دا خو دوی خاص موقع باندې د حکومت پر ځینې شیانو باندې خپلې فیصلې باندې مسلط کړي چې د جنس ادارې یا تامدګل راپورته کړي یا د دوی زرخرید کوم لیکوالان دي آرټیکل چې د کې مختلف اخبارات که هغه دوی راپورته کړي. دا د قادری او د انچلجنس ادارو خپله مسله ده. یو
خو د ظاهر قادری ویان د رحیق عباسی دغه ټول تورونه ردوي او وایي که چیرې د پاکستان پوځ دوی د خپلو ګټو لپاره کارول غواړي نو په کار ده چې حکومت د هر څه عوام ته پډاګه کړي.
سیاسي جماعتې یې کہتی ہیں کہ ہم پاکستان آرمی کے کہنے پر
کچری سیاسی گوندونه دا وای چې مونږ د پاکستان د پوز په وینا راغلی یو یا مونږ له پوز سره په ګډه کم سازش کوو نو په کار ده چې حکومت د هر څه په ډاګه کړي. ټول استخباراتي ادارې او نور ټول حکومتي مشینری د وزیر اعظم تر واک لاندې ده، نو په کار ده چې حکومت زمونږ خلاف کاروایی وکړي.
رحیق عباسی زیاتوي د لاهور ماډل ټاون په پیښه کې د وژل شوو کسانو خپلوانو ته د انصاف ورکول، په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستل او د درنو یا مظاهرو لار خپلول او په راتلونکي کې بعد د هر څه لپاره مبارزه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
روزنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا د غړی اخیری ریپورت ته ورزو دا د حمزه بابا د شاعری او پاغي کې د انسانيت پالنې په اړه دی په دغه موضوع باندې یا چې هیومنیزم ورته په انګلیش کې وای ډیرو خلکو پی ایچ ڈی یا ډاکټرا وی هم اخیستی دی د حمزه بابا په شاعری کې په هیومنیزم یا انسانيت پالنه څومره ده او څنګه یې کارول په دې اړه هم ځینو خلکو پی ایچ ڈی او ډاکټرا وی اخیستی دی چې زموږ همکار فرهاد شینواری په ریپورت جوړ کړی دی او د سره د هارون بچا شیر هغه سندره هم لده چې د حمزه بابا شیر دی
تاپ حکم کی تاخیر کولے نا شم د تقدیر سره تدبیر کولے نا شم
په خیبر جنسی کې لیکوال او سیډنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ڈی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت لا ډیره ترجیح ورکړې ده
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري هغوی په نظر کې انسان عظیم دی حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دار ہے چې غالب انسانیت کا انسان دار ہے او بیا لکه بابا هو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري نو دا حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی
هسې رنگ د جمعیت لټون پکار دی د پښتو د زلف لا خورون پکار دی
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده
نو دا حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی ژوند ته وګوره ژوند څه دی همه کار دی همه کار دی هغه ژوند په مرګ حساب دی په دنیا کې چې بیکار دی چېرته چې حرکت دی ژوند دی چېرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه د مخلوق د خیګړې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې
د خیبر سیمی او بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ڈی کول یو ګټوره اضافه ده او نوې کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي
نو یقینا چې دا یو ښه اضافه ده یقینا چې د مکالی سره یو خدای چې د مونږ چې کوم نسل دی راتلونکی نسل یا نوی نسل هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شانتې پی ایچ ڈی کولی شي داسې شخصیتونه شته په د خاوره کې په دې وطن کې چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي
جوړ پشپا لکه شبنم را پسې جاړي پس هر کې چې د ګل غوندې خندان
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینا او محبت ته
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینا او محبت ته دا ښه اخلاق ښه لارې او رڼا لارې متعین کوي دا د اخلاقو تقاضا لري حسن سلوک تقاضا لري د امن د ورورولۍ د محبت او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسو او دغه فکر په برکت په د خلکو کې د امن رورولې او د مینې محبت جذبه پیدا شي او هغه عملی کړي.
یاد دی وی چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواحات په ژوند فن او افکار باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
شوگیری دخپل زنگون د پاس خون کا خود خوب د پاراسا زنگون پتا
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.